جمعه د لیندیا قوسه 28 د دسمبر 13 السلام علیکم او سحر مو په خیر د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له هم دې شیبه په لومړی نیم ساعت خبری مجلې سره پایل شوې د خبری مجلې په خبری مطالبه کې اوري د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه په خپل غونډه کې په افغانستان کې د اورکم لپاره ژغ وکړ بلخو ولسمشر غنی پرون په کندهار کې له طالبانو غوښتنه وکړه چې د سولې پاتې مذاکرې په کندهار کې مخته یوسي تر خبرونو وروسته د دې او نورو مطالبو تفصیل اوري د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د لازمو اقداماتو غوښتنه وکړه د ولسمشر لومړی مرستیال وایي افغان حکومت هیڅکله په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو غوښتنه نه ده کړې په امریکا کې د بریتانیا یو وګړی په شپږو میاشتو بند محکوم شو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د لازمو اقداماتو غوښتنه وکړه میرمن لاینز پرون پنځشنبه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په آنلاین غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې دا هیواد لا هم د ژورنالیستانو لپاره د نړۍ په سطحه ډیر خطرناک هیواد دی
I call upon the government to take effective measures.
La afghan hukumat sa gwaalam che da rasanayu da satin la para aghizman iqdamat wakdi aw da journalistano par wandi siwi jaraim watsiri. Taliban baid par mulki ahdafu la hamlo da da wakdi. Taliban baid haghi wandi ta che rasanay aw madani tolani pananani afghanistan ke lari dranaway wakdi.
د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي زیاته کړه چې په افغانستان کې په روان میلادي کال کې شپږ تنه ژورنالستان د کار پر مهال وژل شوي د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس تایی د نومبر پر 12 د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د هغې مقناطیسي بم په 14 کې ووژل شو چې د ده په موټر کې ځای پر ځای شوی و د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي افغان حکومت هیڅکله په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو غوښتنه نه ده کړې ښاغلي صالح چې پرون پنځشنبه له ولسمشر غنی او نورو چارواکو سره کندهار ته د سفر پر مهال وینا کوله په تیرو څو کلونو کې له 1.5 زرو څخه 4 زرو ته د امریکایي ځواکونو د شمېر د کمېدو او د افغان ځواکونو لخوا د ټولو پوځي عملیاتو د مشرۍ یادونه وکړه او ویې ویل چې ملي ځواکونه اوس تر ډېره پر ځان بسیا سوي
شپږ نوي سلنه ټول عملیاتونه د افغان عسکرو لخوا اجراات کېږي پیلوټان زموږ خپل ده کمانډو زموږ خپل ده تعلیمات زموږ خپل ده او یو برخه د قواو مصارفه موږ خپله ورکوو
د امریکا او طالبانو د سولې موافقې سره سم ټول بهرني ځواکونه د فبروري پر 9 نیټه د دې موافقې تر لاسلیک وروسته په 14 میاشتو کې باید له افغانستانه ووځي د بدخشان چارواکي دا کوي چې په دې ولایت کې د قاری زبیر په نوم د طالبانو خطرناک مشر نیولې دی د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو د 25 کسیزې ډلې دغه سر ګروپ له خپلو 4 ساتونکو سره پرون مبشین پارګو ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال ونیول شو
هغه له امنیتي ځواکونو سره په جګړو کې ګډون کاوه او د ماینونو مقناطیسي او بشکی بمونو په جوړولو کې ښه مهارت درلود او په بدخشان ولایت کې د یو ډیر خطرناک طالب په توګه فعالیت کاوه
د بدخشان والی زکریا سودات سمند مخ کې د قاری زبیر د نیولو لپاره جایزه هم اعلان کړې وه وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي د بریتانیا یو وګړی ایران ته د صنعتي وسایلو د قاچاق د حد سپاتور د امریکا په فلوریدا ایالت کې په شپږ میاشتو بند محکوم شو د فلوریدا ایالت څارنوالۍ دفتر په ویلامه کې وویل 45 کلن کولن فیشر په اګست میاشت کې په فلوریدا کې هغه وخت ونیول شو چې حد څه یې کوله له متحده عرب اماراتو د برېښنا د لیږل سوي جنراتور وسایل په ایران کې د یوه مشتري لپاره رانیسي فیشر چې $15,000 جریمه سوی هم دی په سپتمبر میاشت کې پر خپل جرم اعتراف وکړ چې له هغه قانون څخه سرغړونه کړې چې ایران ته د وسایلو صادرات منع کوي د فرانسې محکمې یو توندلاري افراطي کس د 2015 میلادي کال د یو برید د پلان په جوړولو مجرم وپیژند او په عمري بندې محکوم کړ مراکشی الاصله ایوب الخزانی د یو چټک اورګاډي پر مسافرو د برید د پلان د جوړولو په قضیه کې د ترور په نیت په عمدي قتل مجرم وپیژندل شو الخزانی د 2015 د کال د اگست پر 28مه د امستردام او پاریس ترمنز په چټک اورګاډي کې هغه مهال چې په درنو وسلو سمبال د تشناب څخه د برید پنیات راووت د دریو امریکایانو په ګډون د سپرلی مقاومت سره مخامخ شو. د نوموړي دریو ملګرو ته هم له اونیولې تر 8 کلونو پورې د حبس د بیلابیلو دورو سزا واورول شوه. تمه ده چې له اروپایي ټولنې د برېټانیا له وتلو یا برېگزیټ وروسته مسایلو په اړه په بروکسل کې بحثونه نن هم دوام وکړي. دواړه لوري مني چې په دې برخه کې اختلافونه پر ځای پاتې دي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وان بیرلین پرون د برېټانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره له ټلیفوني خبرو وروسته خبرداری ورکړ چې د دغو اختلافونو له منځه وړل به ستونزمن کار وي، خو میرمن وان بیرلین په عین حال کې په ډېرو برخو کې د اساسي پرمختګونو هرکلی وکړ. تبد اصل کې د چیل اروپایي ټولنې د برېټانیا د وتلو د بهیر د بشپړېدو نیټه ته یوازې دوی اونۍ وخت پاتې دی او د دې مهلت له پای ته رسیدو وروسته به برېټانیا د اروپایي ټولنې د سوداګرۍ د اصولو پر آیت مکلفه نه وي. د اروپایي ټولنې عالي محکمې د بلجیم هغه مقررات تایید کړل چې له حلالولو مخکې د حیواناتو بې صده کول حتمي کوي او په دې برخه کې د مسلمانانو او یهودانو اعتراضونه رد کړل. د اروپا د عدالت محکمې چې مرکز یې په لوکزامبورګ کې دی پرون حکم وکړ چې د بلجیم د شمال د فلاندرز سیمې هغه فرمان چې له حلالولو مخکې د ټولو حیواناتو بې صده کول حتمي ګرځوي د مذهبي ازادیو د سلبولو په معنا نه دي. د مسلمانانو او یهودانو ټولونو د دې فرمان د فسخ کولو هڅه کوله.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه منفي شپږ. هرات اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه صفر. مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه منفي 2. کندهار به اسمان برګ وي د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه منفي 1. او جلال آباد هم اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 3.
ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله اوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه په خپل غونډه کې په افغانستان کې د اورکم غوښتنه وکړه. ولسمشر غنی پرون په کندهار کې له طالبانو غوښتل چې د سولې پاتې مذاکرې په کندهار کې مخته یوسي. د افغانستان لومړی میرمن وایي د موقت حکومت جوړول به د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنې په اوبو لاهو کړي. د پاکستان د پارلمان غړي علي وزیر د دولت پر ضد په فعالیت تورن سو. د ژوند په رنګونو کې د بروړونکو موټرو له یو چلوونکي اوري
اور کډا یو شی بل یار چې پیدا اوس کې بارو ما خپل کرایې ته مانو نه ملاتې ته ډیر وخت دواګانې ولوم نه دا شپ خانو سامان ولوم.
د خبري مجله تر اونې موده روزو د خبرونې د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه په خپل غونډه کې په افغانستان کې د اورکم غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په دې آنلاین غونډه کې په افغانستان کې د زیاتیدونکو ناامنیو یادونه وکړه او د اورکم غوښتنې مطرح کړه. له بلې خوا د امریکا د وسلولو ځواکونو لوی درستیز هم د طالبانو له مشرانو سره په کتنه کې د تاوتریخوالي د کمیدو پر اړتیا بحث کړی. احمد تکلا او نور تفصیل.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د هیلمنه د چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد خبرې به په ټاکلې نیټه بیا پیل شي او د اورکم په اړه بحثونه به په لومړي توپ کې وي. د برلاینز پرون پنځشنبه د لیندۍ په 28مه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په آنلاین غونډه کې په افغانستان کې د تشدد پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل
The unrelenting violence remains a serious
لبته مرغه تاوتری خواله د سولې پر وړاندې د خنډ او سیمته د جدي ګواښ په توګه پر ځای پاتې دی. لټول هیوادونو غواړم چې د جګړې پر ټولو شکیلو خوو خپل فشارونو ته دوام ورکړي، څو تاوتری خواله راکم کړي او تمه می داده چې دا به د سولې د خبرو لبیا پیل سره یو مهم لومړی توب وي.
میرمن لاینز همدارس په تیرو دو میاشتو یعنی اکتوبر او نومبر کې د ماینونو او بمونو په چاودنو کې د ملکی وګړو د تلفاتو د زیاتېدو یادونه وکړه او وی ویل چې په تیرو دریو میاشتو کې د ماشومانو مرګ ژوبله په سلو کې 25 زیاته شوې ده. د هغې په وینا د تیر کال د همدې مودې پرتله د حکومت ضد وسلوالو لخوا هدفي وژنې په سلو کې 40 زیاتې شوې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر او دایمي استازي عادل راز هم د امنیت شورا په غونډه کې په هیواد کې د اورکم غوښتنه وکړه. اورکم یا د تاوتریخوالي کمیدل هغه موضوع ده چې د متحد ایالاتو د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز او د طالبانو مشرانو هم اوس بحث پرې کړی. د راپورونو له مخې مارک میلی د سه شنبه په ورځ شاوخوا دوه ساعته د طالبانو له استازو سره په دوحه کې کیناست او له بحثونو وروسته کابل ته روان شو څو له ولسمشر اشرف غنی سره د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړې. کابل او دوحې ته د ښاغلي میلی د سفر په اړه راپور پرون پنجشنبه ورکړل شو. اسوسییټډ پرس خبری آژانس د امریکا د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز لقوله خبر ورکوي چې د موړی وایل افغان حکومت او طالبانو سره د بحثونو تر ټولو مهمه برخه د سمدستي اورکم پر اړتیا متمرکز و. د سپتمبر په 12مه په دوحه کې د بین الافغانی خبرو لپایل سره په هیواد کې تشدد لا هم روان دی. د افغانستان د دولت او طالبانو پلاو له نږدې دریو میاشتو بحثونو وروسته د روان دسمبر میاشتې په لومړیو کې د سولې د بین الافغاني خبرو د طرز العمل پر څرنګوالي موافقه وکړه او وروسته د خبرو د اجنډا په اړه بحث پیل کړ. دواړو لورو په روانونه کې یو وقفه اعلان کړه او تمه ده چې د دې خبرو لړۍ به د 2021 کال د جنوري په 15مه نیټه بیا پیل شي.
ومردل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه په خپل غونډه کې په افغانستان کې د اورکم غوښتنه مطرح کړه. دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو په اړه اوازې زیاتې شوې دي. د افغانستان لومړی میرمن وایي که په دې هیواد کې موقت حکومت جوړ سي نو د اساسي قانون تر څنګ به تیرې 19 کلنې لاسته راوړنې هم له منځه ولاړې سي. بی بی ګل رولا غنی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د پنځمې پورز ویل چې طالبان د حکومت ولی په اړه پوهاوی نه لري. فیروزه عزیزی او نور تفصیل.
د افغانستان لومړی میرمن بی بی ګل رولا غنی له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې په دغه هیواد کې د موقت حکومت د جوړېدو د ګونګسیو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. هغه وویل د موقت حکومت په جوړېدو سره به د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنې او اساسي قانون چې په خبره یې د ښځو ملاتړ سند دی له منځه ولاړ سي.
مشورې خانوما میشه کې بلیاز خدای ایره نکنی.
د ښځو مشوره دا ده چې د خدای په لیاز دا کار م کوي. دا ډېر ګواښون کې دی. موقت حکومت د اساسي قانون له مخې رامست کیږي ځکه چې اساسي قانون کې دا نشته. که موقت حکومت جوړ شي دا لسترولنې به لمنځه ولاړ شي.
ای دستورده از بین میره.
دا په داسې حال کې چې د سولې د مذاکراتو لپاره وروسته د موقت حکومت په اړه د سیاستوالو ترمنځ ګونګسي کیږي. خو دا موضوع تر اوسه د هیڅ یو افغان حکومت نړیوالې ټولنې او طالبان لولوري تایید سوی نه ده او حکومت تل رد کړی ده. رولا غنی له ازادي راډیو سره په دغه مرکه کې وویل چې د طالبانو د فکر اساس لا هم د تیر پشان دی. هغوی د حکومتولۍ په اړه نه پوهیږي نو له همدې امله نسي کولای چې حکومتولۍ وکړي. میرمن غنی وایي د طالبانو تر شا یو شمېر کړۍ سته چې هغوی د هغه اسلامي حکومت جوړېدو ته چې طالبان یې تعریفوي او دغه شان د افغانستان د اوسني نظام کمزوري ته هڅوي. خو وسلوال طالبان د رولا غنی څرګندونې ردوي. د دغه ډلې وایان ذبیح الله مجاهد د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په یو غږیز پیغام کې ویلي چې هغه یعنی رولا غنی د افغانستان له سنتي او دینی ارزښتونو سره بلدتیا نه لري او په دې اړه غیر مسؤلانه څرګندونې کوي. لومړی میرمن د افغانستان په ولسي جرګه هم نیوکه کوي. وایي چې دغه جرګه د رایو د پلور او پیر د ځای په توګه بدله سوې ده.
جرګه استنګ باید احترامانه بحث کنین.
ولسی جرګه باید احترامانه خبرې وکړي. د موضوع په مغز باید پوه شي. خو هغه د ګمارنو په برخه کې چې څوک د رد یا د تایید رایه واخلي د پلور او پیر په یو میدان بدله شوې ده.
خو د افغانستان ولسی جرګه د هیواد د لومړۍ میرمن دغه اداره دوي او وایي چې د دغې جرګې د ګمارنو لپاره پیسې معیار نه دي. د دغې جرګې مرستیال منشي حجت الله خیرتمند ازادي راډیو ته وویل
هغه وزیرانو چې له پارلمان رای واخیستلی ډیرې شتمن نه وو او نه دي او د رایو د پیر لپاره پیسې نه درلودي. ټاکل شوی و چې په پارلمان کې رای د پیسو په مقابل کې وای او معیار پیسې وي نو باید ډیرو نوماند وزیرانو له پارلمان نه د تایید رای نه وای اخیستي.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د سنبلې میاشتې په 22مه نیټه پیل شوې او دواړه لوري د خبرو له یوې میاشتې تیرې دوسته د مذاکراتو د اصلي اجنډا پر کړنلارې سره توافق ته رسیدل. د دغه خبرو په لیدو سره د مذاکراتو د وروستیو پایلو او لسولې وروسته د افغانستان په اړه اندېښنې راوپارېدي. تر ټولو نورو دغه اندېښنې له ښځو سره زیات دي. هغه قشر چې د ډیرایو په باور په افغانستان کې د څو لسیزو د نښتو زیات زیانمنې بلل کیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو رسپانو او خبرونو کې د افغانستان په باب څه راغلي.
نیویارک ټایمز رسپانې د امریکا د یو پخواني پوځي او د استخباراتو د غړي الیوت اکرمن مقاله خپره کړې ده. اکرمن په افغانستان او عراق کې پوځي خدمت کړی دی. دی لیکي د امریکا د متحده ایالاتونو نوي ولسمشر جو بایدن ته په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه په میراث پاتې ده. نوی ولسمشر به دا جګړه پای ته رسوي او دا به تعریفوي چې د جګړې پای ته رسېدل یعنې څه. جو بایدن ته به د ولسمشر ټرمپ د سولې خبرې چې له طالبانو سره یې کړي دي پاتې شي او د دې ترڅنګ به د پوځیانو شمیر کم شوی وي. د اکرمن په باور یو ستر ګواښ چې جو بایدن به ورسره مخامخ شي هغه د امریکایانو عمومي نظر دی چې هم غواړي چې پوځیان یې بېرته خپلو کورونو ته ستانه شي او هم دا وایي چې هغه وخت دوی ستانه شي چې جګړه پای ته رسېدلې وي. دا تجربه کار پوځي چې افغانستان او عراق ته 15 ساله د پوځي خدمت لپاره تللی دی وړاندې په خپل مقاله کې لیکي که هدف دا وي چې په افغانستان کې خپل پوځي حضور صفر ته ورسوو نو په ډاډ سره ویلی شم چې دا جګړه به راتلونکي کلونه ادامه پیدا کړي او دا به بیا یوازې د امریکا اوږده جګړه نه وي، دا به د امریکا تلپاتې جګړه وي. اکرمن د خپلې مقالې په وروستیو کې لیکي نږدې 40,000 امریکایي پوځیان په لویدیځ اروپا کې دي او د دوی حضور د څو نسلونو زړه سوله په هغو هیوادو کې خوندي کړې ده چې هلته نړیواله دوهمه جګړه شوې ده. همداراز نږدې 10,000 امریکایي سرتیري له څو لسیزو راهیسې په جنوبي کوریا کې دي چې د سیمې امنیت یې ساتلی دی. دی بیا لیکي هیڅوک دا نه وایي چې په دې سیمو کې جګړې دي، خو اکثر دا مني چې د امریکایانو حضور د سیمې د ثبات لپاره مهم دی چې هم د نړۍ او هم د امریکا د خوندیتوب باعث شوی دی. دیفنس وان خبرونه بیا سیمې ته د امریکا د لوی درستیز مارک میلی سفر څارلی دی او لیکي چې لوی درستیز څو اونۍ مخکې تر دې قطر او کابل ته تللی چې په واشنګټن کې واک نوې ادارې ته وسپارل شي. دیفنس وان لیکي مارک میلی روانه اونۍ په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره وکتل او د دې خبرو هدف دا و چې امریکا غواړي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي او د افغانستان په جنوب کې د شخړو د زیاتېدو مسله هم مطرح شوه. د خبرونې په باور دې خبرو 2.5 ساعته وخت ونیو او دا دوهم ځل و چې مارک میلی له طالبانو سره د سولې د خبرو په تړاو لیدل. دیفنس وان لیکي مارک میلی د امریکا لومړی لوی درستیز دی چې له طالبانو سره یې کتلی دي. خبرونه بیا لیکي چې ښاغلی میلی د چهارشنبې په ورځ له افغان ولسمشر اشرف غني سره په کابل کې ولیدل. خبرونه بیا د مارک میلی دا خبره راخیستې ده چې هغو خبریالانو ته چې له ده سره په سفر کې وکړې ده ده ویلي دي چې له طالبانو او د افغانستان له حکومت سره د ده د خبرو تر ټولو مهم ټکی دا و چې شخړې باید راکمې شي او نورې هڅې تر همدې ټکي راڅرخي.
ولسمشر محمد اشرف غنی په کندهار کې د دینی عالمانو یوې غونډې ته په وینا کې طالبانو ته بلنه ورکړې چې د سولې د مذاکرو پاتې پړاوونه په کندهار کې تعقیب کړي. د ولسمشر غنی لومړی مرستیال امر الله صالح چې له ولسمشر سره په دې سفر کې ملګری وو ویلي چې وسله والو طالبانو په خپله ژمنه وفا نه ده کړې او اوس هم له القاعده شبکې سره اړیکې لري. صادق رښتینی له کندهاره تفصیل وړاندې کوي.
ولسمشر غنی چې د پنځشنبه په ورځ د کندهار په 215 مطال کوی اردو کې د دینی عالمانو یو بغونډې ته وینا کول وویل چې طالبان د سیاست د زور له لارې نه بلکې د خبرو له لارې وکړي. ولسمشر غنی زیاته کړې چې دوی د 15,000 طالب بندیانو په خوشي کولو سره د سولې په برخه کې خپل اراده ثابته کړه او باید وسلوال طالبان هم جګړه او وژنه ودروي. ښاغلی غنی په ټینګار سره وویل چې تر هغو به نور بندیان خوشي نه کړي تر څو چې اوربند نه وي سوی. د نوموړي په وینا طالبان باید د سولې فرصت د لاسه ورنه کړي او په دې برخه کې خپل اخلاقي جرأت څرګند کړي.
یو شرط دی په اساس انتخاباتو کې د ولسي افغانستان فیصله وکړي چې خپل رسوم شمه ټاکي. دا چوکۍ چې د انرژي د وینا ګور په پیراس دا چوکۍ د خدمت ده، د زور خې ته شي نه ده او غیر نه نه خدای نه کده دا فرصت کې له لاسه ور بیا د خلاص نه رو.
ولسمشر غنی په قطر کې د سولې روانو مذاکراتو ته په اشاره وویل چې دوی چمتو دي چې د مذاکراتو بل پړاو په کندهار کې ترسره کړي. نوموړي د کندهار تاریخي ارزښت ته په اشاره وویل چې طالبان باید د امریکا پر توافق ونه درېږي او د خرقې شریفي میرویس نیکه او د احمد شاه بابا په مقبره کې سوله وکړي.
په وزلو باندې سوله نه راځي، بس په کولو باندې سوله نه راځي. سوله د یو بل په منلو باندې راځي. سوله په دې راځي چې راسته خلکې مبارک او اوس خو دوی وایي نه چې دوی موافقتنامه له امریکې نه بهتره ده له دې نه چې شریعت ته لاړ شي، خو که هغه ته منی راستې د میرویس نیکه په مقبرې کې کېنې د احمد شاه په مقبرې کې لوی کندار لوی ده، ځکه چې کندار کې همیشه اوچت لویه غېږه وه.
ولسمشر د کندهار ورستی امنیتی وضعیت ته په اشاره وویل چې کندهار د افغانستان سیاسي زړه دی او په امنیتی برخه کې دغه ولایت ته توجه د حکومت لومړیتوب دی. په غونډه کې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وویل که څه هم وسلوال طالبان له القاعده شبکې سره اړیکې ردوي، خو په غزنی کې د القاعده شبکې د یو مهم غړي وژل کېدو دا ثابته کړې چې دغه ډلې په خپله ژمنه وفا نه ده کړې.
یعنی هغه ژمنه چې طالب کړې وه چې موږ سوله غواړو، موږ ته وخت ورکړي چې دا 19 یا 20 خارجي تروریستي ګروپ د افغانستان څخه وباسو، یو هم نه ده پلې سوې ده. تاسو پوهېږئ چې د القاعده دریم نمبر مشر په غزنی پیدا شو دوه میاشت مخکې، طالبان په خپل ژمنو ولاړ نه دي.
ولسمشر غنی کندهار ته په دغه یو ورځنی سفر کې د ښځو سوداګرو، مدني فعالانو او د امنیتي ځواکونو د مسؤلانو سره هم جلا جلا لیدنی کړي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د پاکستان د پارلمان غړی علي وزیر چې د پښتون ژغورنې د غورزنګ یا پی ټی ایم د مخکښو مشرانو له ډلې دی، د دولت پر ضد په فعالیت تورن شوی. وزیر د چهارشنبې په ورځ ونیول سو او محاکمه یې پرون پیل سوه. پولیسو وزیر د پی ټی ایم مشر منظور پښتین او د دې غورزنګ ځینې نور مشران هم د دولت پر ضد په فعالیت تورن کړي. احمد تکل تفصیل وړاندې کوي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم مخکښ مشر او د پاکستان د ملي اسمبلی پارلمان غړی علي وزیر د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې له نیول کېدو وروسته پرون په محکمه کې حاضر شو او د دولت پر ضد د فعالیت د تورنو پر وړاندې خپله دفاع وکړه. د پی ټی ایم یو بل مشر سید اسلام مسعود پرون د دسمبر په 18مه د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل قاضي د ښاغلي وزیر د مدافع وکیل هغه غوښتنه ومنله چې د ده موکل ته په الوتکه کې کراچۍ ته د تلو اجازه ورکړي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې وزیر به څه وخت کراچۍ ته ولاړ شي. له دې مخکې د کراچۍ د پولیسو چارواکو مشال راډیو ته ویلي وو چې وزیر د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین او د دې غورزنګ دوه نور مشران د پارلمان غړی محسن دوړ او سنا اعجاز د دسمبر په 6مه نیټه په جوړه شوې غونډه کې د پاکستان د دولت پر ضد په ویناوو تورن شوي دي. د پاکستان د قوانینو له مخې د پارلمان غړي مسؤلیت لري او تر هغه وخته چې یا د پارلمان او یا د سنا مشر اجازه ورنکړي هیڅ څوک یې د نیولو حق نه لري. وزیر ورمورز هغه مهال ونیول شو چې د 2014 کال په دسمبر میاشت کې په پېښور کې پر یو هوونځي په تروریستي برید کې د یو نیم سل کسانو د وژل کېدو په یاد جوړې شوې غونډې ته ورغلی وو. تر اوسه روښانه نه ده چې پولیسو ولې د پی ټی ایم مشر ښاغلی پښتین نه دی نیولی. د کراچۍ د پولیسو چارواکو مشال راډیو ته وویل چې د پارلمان مشر اسد قیصر د وزیر نیول تایید کړی دی، خو ښاغلی قیصر تر اوسه په دې اړه هیڅ نه دی ویلي. پی ټی ایم له 2013 کال راهیسې د پاکستان د شاوخوا 15 میلیون پښتنو د حقونو د خوندیتوب په هدف مبارزه پیل کړې ده. دا غورزنګ د پاکستان ځواکمن پوځ د پاکستاني طالبانو د ځپلو لپاره د عملیاتو په پلمه د لسګو نظره پښتنو ملکی وګړو په وژنه، ورکولو او د میلیونونو نورو په بې ځایه کولو تورنوي، او په غونډو کې چې لسګو نظره کسان ګډون پکې کوي د پوځ غندنه کیږي. د بشري حقوقو مدافع ډلې وایي پاکستاني چارواکو د پی ټی ایم پر سوله ییزو غونډو بندیز لګولی، ځینې مخکښ مشران یې په غیر قانوني ډول نیولی او پر هغو یې په هیواد کې دننه د سفر بندیز لګولی. همداراز د پی ټی ایم پر ځینو فعالانو د بغاوت او پر ځینو نورو د سایبري جرمونو تورونه هم لګیدلی دي.
د احمد تکل په راپور کې موردل چې د پاکستان د پارلمان غړی علي وزیر چې د پښتون ژغورنې د غورزنګ یا پی ټی ایم د مخکښو مشرانو له ډلې دی، د دولت پر ضد په فعالیت تورن سوی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو لمخې په نړۍ کې په کورونا وایرس یې د اخته کسانو شمیر له 3.1 میلیون او 8 لکو اوښتې. په دې وایرس تر اوسه په نړۍ کې له 1 میلیون او 6 لکو 2000 ډیر کسان مړه شوي دي. د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې داسې راپورونه خپره شوي چې پیشو، سپی او یو شمیر نور حیوانات په کورونا وایرس اخته شوي دي. خو د اول وار لپاره په اسپانیا کې زمریان په کووینونس ناروغۍ اخته شوي وو چې اوس رغېدلي دي. نور له احمد شیبر څخه خبرې.
د اسپانیا د بارسلونا په ژوبڼ کې 4 زمریان چې د نومبر په میاشت کې په کووید-19 ناروغۍ اخته شوي وو ښه شوي دي. ژوبڼ په یو بیان کې ویلي دي چې 3 زمری دي چې له 3 تر 14 کلونو پورې عمر لري او یو زمری دی چې 4 کلن دی. په دې بیان کې راغلي دي چې دې زمریانو تیره میاشت سالنډۍ نقشې لرلې. بیا ډاکټرانو د دې څارویو درملنه داسې وکړه لکه دوی چې په انفلوئنزا اخته وي. د فرانس پریس اژانس په وینا د بارسلونا ژوبڼ په ورته وخت کې په نیویارک کې د برونکس ژوبڼ د څارویو له ډاکټرانو سره اړیکې ونیول او د هغوی له تجربو یې ګټه واخیسته. د اپریل په میاشت کې د برونکس ژوبڼ یو پړانګ په کورونا اخته شوی و. تر اوسه مینک یوازینی حیوان دی چې ویل کېږي له دې حیوان څخه انسان ته کورونا لیږدي او د همدې لپاره په ډنمارک کې تر 10 میلیونه ډیر مینک څاروي ووژل شول. مینک وړ حیوان دی چې نږدې 1 کیلوګرام وزن لري او تر 1.5 متر لږ اوږد دی. د بارسلونا د ژوبڼ د زمریانو له ټوخي او نژي پرته نورې نقشې له 2 اونیو وروسته ورکې شوې. خو په دې موده کې د ژوبڼ ډاکټرانو او کارکوونکو هڅه کوله چې دوی په کورونا اخته نه شي او چې کله به زمریانو ته ورنږدې کېدل شیشهیي ماسکونه به یې اخوستل او ځانونه به یې پټول.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یست. نور مطالب هم څېړو خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دی برالاینز پاپ